د سهار شپږ بجې دي د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته خبريږي. نن دوشنبه ده د غوايي اسور یو لسمه د می میاشتې لومړۍ نیټه. د خبرونه مو یو ساعته ده چې 15 دقیقې اونیز بحث یو برخه جوړوي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. ملګری ملتونه نن په دوحه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبري کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په مشرۍ غونډې ته چې سبا به هم دوام کوي، شاوخوا د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي وربلل سوي. د طالبانو د سرپرست حکومت استازي ته په دې غونډې کې د ګډون بلنه نه ده ورکول سوي. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې په دې غونډې کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د یو ګډ دریځ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري وسي. د دوحې د غونډې په درشل کې د افغانستان د مدني ټولنې، د ښځو او بشري حقونو مدافعانو او د رسنیو نږدې 150 بنسټونو پرون یکشنبه د یو پرانیست لیک د لارې د ملګرو ملتونو په ګډون د دې غونډې له ګډونوالو غوښتي چې له طالبانو سره دي له هر ډول تعامل څخه چې هغوی ته مشروعیت ورکوي ډډه وکړي. په دغه لیک کې چې رسنیو ته استول سوی له ملګرو ملتونو غوښتنه سوی چې ټول هغه پلانونه دي که هغه د طالبانو رژیم ته د مشروعیت ورکولو په برخه کې کوچني ګامونه هم وي سمدستي لغوه کړي. په لیک کې ویل سوی چې دغه رژیم د افغانستان د ټولو وګړو بشري حقونه په سیستماتیک ډول تر پښو لاندې کړي او د ټولو قومونو د ښځینهوو او نارینهوو په وړاندې ورځني اقدامات یې د بشریت ضد جنایات ګڼل کېدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له افغان کورنیو غوښتنه کړې چې خپل ماشومان د ګوزړ یا پولیو د ناروغۍ په وړاندې مسلسل واکسین کړي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په هر کمپاین کې ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکولو سره کولی سو د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسو. د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې له هر فرصت څخه په استفادې له 5 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي. دروان 2023 میلادي کال له پایله په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو 2 کمپاینونه ترسره سوي چې په ترڅ کې میلیونونو ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکول سوی. په هلمند کې بوست روغتون ته څیرمه د کووید-19 ناروغیو د تداوی لپاره یو سلبستریز روغتون پرانستل سو. د طالبانو تر ولکې لاندې بختر آژانس د راپور له مخې د آسیا د پراختیایي بانک په مرسته دغه روغتون د 1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د یو کال په موده کې جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر سید احمد سعید ویلي د دې روغتون له پرانستلو سره به د نورو خدماتو ترڅنګ هلمند میشتو ته د اکسیجن پلانټ په برخه کې زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته سي. ازبکستان کې پرون خلکو د اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رای وکړول چې لمخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمينه برابرېږي چې تر 2023 میلادي کال پورې پر قدرت پاتې شي. په پرونی ټول پښتنه کې تر ډیره اټکل کېږي چې رای ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 5 کلونو څخه 5 کلونو ته د ولسمشري دورې غځول پکې شامل دي. د ټول پښتنې په نورو پښتنو کې میرزیایف ته لاره پرانستل کېږي چې دوی دورې په واکې پاتې وي او تر 2023 میلادي کال پورې خپل قدرت تا دوام ورکړي. د نوموړي د ولسمشري اوسنۍ دوره په 2018 میلادي کال کې پای ته رسیدلې. د ازبکستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون اعلان وکړ چې په دې ټول پښتنه کې له 50 سلنه زیاتو رای ورکوونکو ګډون کړي او هغه اعتبار لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د یو مشکوک مشر د وجل کېدو خبر ورکړ. شغلي اردوغان پرون په ټلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشي د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شامې پرز وجل سوی. د سوریه په شمال کې د فرانسې خبري اژانس خبريال ویلي چې د سوریه استخباراتي ایجنټانو او د ترکیه لملاتړ برخمنو محلي پولیسو د شنبې پرز د افرین سیمې په شمال ودیس کې یو ناحیه محاصره کړې وه. محلي اوسیدونکو دغه اژانس ته ویلي چې په عملیاتو کې یو وچه کارونده چې د اسلامي مکتب په توګه کارول کېده په نشه سوی. د ترکیه ځواکونه په 2020 میلادي کال کې د سوریه په شمال کې دی راسول. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې وریدل. پراپورونه کې اوري نن په قطر کې د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه پیلېږي چې مشري به د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي. د دې غونډې د اهمیت په اړه د ښځو د حقونو د یوې فعالې سره خبرې کوو.
د ملګرو ملتونو ناسته په دوحه کې د افغانستان په وضعیت لپاره دی. دوی غواړي چې طالبانو سره یو رسمي او دایمي تعامل برقرار شي.
ګڼ ژورنالیستان وایي چې دوی لا هم په افغانستان کې کاري او ځاني خوندیتوب نه لري.
په افغانستان کې خبریالان یو ډېر ناوړه، خراب او نامعلوم وضعیت سره مخ دي.
د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې سږ کال به 1000 افغانان حج ته ولاړ سي. د پاکستان له زندانونو د لسګونو نورو افغانانو د خوشی کېدو خبر ورکول شوی. روسیې د پوځ د لوجستیکي چارو مشر لري کړی او پر ځای نوې کس ګمارلی دی. 15:19 بحث د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه چې مشري به د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي جوړیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر روانو ستونزو او په وړاندې د نړیوالې ټولنې د یو ګډ دریځ د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وسي. ملګري ملتونو دا غونډه داسې مهال جوړوي چې د طالبانو حکومت پر ښځو په غیر دولتي مؤسسو کې د کار کولو بندیز تیر میاشت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځاوه. ملګري ملتونه همدارنګه په افغانستان کې میلیونونو بېوزلو وګړو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د مالي سرچینو له کمښت سره مخامخ شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش به نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې مشري کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. ګوتیرش تر دې غونډې مخکې په یو ټویټ کې ویلي، دا مهمه ده چې په افغانستان کې د هغو میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره چې بشري مرستو ته اړتیا لري له ټولو هغو اقداماتو څخه لاس واخیستل شي چې د کار کولو په برخه کې د ښځو حقونه محدودوي. ګوتیرش ټینګار کړی چې افغانان بیړنیو مرستو ته فوري اړتیا لري او ښځې د دغو مرستو رسولو د یقیني کولو یوه مهمه برخه ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي به په افغانستان کې د دې نړیوال سازمان د مهمو مرستندوی عملیاتو د بیا کتنې په اړه تازه معلومات دې غونډې برخه والو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ وویل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ته ژمن دي او د خپل فعالیت د دوام ارزونه کوي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو د ښځو له راګرځولو وروسته ملګرو ملتونو ویلي و چې دوی له یوه ویرونکي انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې پنجشنبې په ورځ د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه وغندله او غوښتنه یې وکړه چې پر ښځو او نجونو لګول شوي سخت محدودیتونه دې ژر تر ژره لرې شي. خو طالبانو د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر افغان ښځینه کارکوونکو لګول شوی بندیز د افغانستان یوه داخلي ټولنیزه موضوع یاده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت د دوام مخالف نه دي. دې ته په پام چې ملګرو ملتونو ویلي دي دوحې غونډې ته د طالبانو د سرپرست حکومت استازي نه دي وربللي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی دی غنیمت وشمیرل شي او د همکاري لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 28 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو د پروګرام د عملي کېدو لپاره د هڅه باندې 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو غوښتل شوو پیسو څه باندې 15% ترلاسه کړې ده.
په راپور کې مو وردل چې نن د قطر پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په مشرۍ د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د شاوخوا 15 هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي د افغانستان پر روان وضعیت او د هغو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې کوي چې د دې هیواد له میلیونونو اړو خلکو سره د نړیوالو د بشري مرستو د دوام خنډ ګرځېدلی دي. نوریس نوری پر دې موضوع د کابل پوهنتون له پخواني استاد او د ښځینه حقونو له فعالې سوریا پایکان سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې ملګرو ملتونو ویلي له افغانستان سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي، خو له یوې خوا نړیوالو له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې پر بسپنو لاس نیولی، له بلې خوا طالبان هم د ښځو او نجونو په اړه پر خپلو پرېکړو ټینګ ولاړ دي. ملګري ملتونه په دغسې یوه حالت کې څه کولی سي؟ میرمن پایکان وایي،
ټولو ته معلومه ده چې ملګرو ملتونو سازمان یو غیر سیاسي سازمان دی چې 4 مهمه وظیفې لري. یو مهمه وظیفه دا ده چې جنگ ځپلو او بیوزلو خلکو ته مرسته وکړي. دا وظیفه ډیره مهمه وظیفه ده چې زمونږ خلک اوس په یو بد وضعیت کې اخته دی او دوی اقتصاد نلری کار نلری ملګر ملتونه باید خپل وظیفه سرته ورسوي او دوی ته مرسته وکړي او خپل مرسته بند نکړي.
آیا ستاسو په نظر په دې غونډه کې به داسې پریکړه وشي چې طالبان اړ کړي چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې خپل چلندونه بدل کړي؟
د ملګرو ملتونو ناسته په دوحه کې د افغانستان په وضعیت دپاره دی. دوی غواړي چې طالبانو سره یو رسمي او دایمي تعامل برقرار شي، اما طالبان د دوی ناست و فیصله ممکن و نمنی، ځکه چې دوی نه غواړي چې د سازمان ملل متحد او یا د ملګرو ملتونو اعلامی او قطعنامه قبول وکړي، ځکه چې دوی وایي داسې ناستې او داسې فیصله او قطعنامه د طالبانو د داخلي چارو مداخله دی او دوی مداخله گنی. طالبان یو سختدریز پالیسی لري چې د دوی پالیسی د ملګرو ملتونو د قوانینو سره برابر ندی، او غالم وایم چې دا یو نوع سرغلون دی او داسې پالیسی د خلکو او په ګټه نشته.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د ښځینه حقونو فعاله سرایا پایکان ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتست په افغانستان کې یو شمېر خبريالان د ازادي راډیو د درویو ژورنالیستانو په ګډون د نهو خبريالانو د وجل کېدو د پنځم تلین په مناسبت وایي چې لا هم کاری او ځاني خوندیتوب نه لري. پنځه کاله مخکې د غوی پر لسمه د کابل په شش درک سیمه کې پر یو شمېر خبريالانو چې د یو بلې پېښې د پوښښ لپاره تللي وو ځانمرګې برید وسو، چې د نورو ژورنالیستانو په ګډون پکې د ازادي راډیو درې خبريالان عباد الله حننزی، سباون کاکړ او فرشته محرم درانی هم ووژل سول. دا هم تفصیل
په دې لسو او نیوم کال کې د غوایې په لسمه د کابل په شش درک سیمه کې په یو شمېر خبريالانو چې د یو بلې چاودنې د پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو ځانمرګۍ برید وشو. په دې پیښه کې چې د ازادي راډیو درې خبريالان عبادالله حنانځی، سباون کاکړ او فرشته محرم دوراني په ګډون نه ژورنالیستان ووژل شول، خو داسې مهال چې له دې پیښې پنځه کاله تیر شول او عام نظام هم بدلون وکړ، لا هم په افغانستان کې خبريالان د ځاني او کاري خوندیتوب احساس نه لري. د دغه خبريالانو له ډلې مروه ازادي راډیو ته وایي دوی د طالبانو په حکومت کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او هیڅوک یې ملاتړ نه کوي.
په افغانستان کې خبريالان یو ډیر ناوړه، خراب او نامعلوم وضعیت سره مخ دي. د خبريالانو امنیت اصلا د حکومت لخوا نه تامینېږي، یعنې خبريالان ځاني امنیت نه لري.
نوموړي زیاتوي ډیری ښځینه خبريالان له دندې ګوښه شوي او اوس په کورونو کې ناستې دي چې اقتصادي حالت یې هم چندان ښه نه دی. یو بل خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله ونه نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبان اجازه نه ورکوي چې په خبريالۍ کې خلاص لاس ولري.
خبرنگارایی که بخوای حقیقت جامعه را پوشش بده،
هغه خبریالان چې غواړي د ټولنې حقایق انعکاس کړي څارل کیږي، په بیلابیلو پلمو نیول کیږي او د ژورنالیستیکي اصولو عملي کېدو ته خبریالان نه پریښودل کیږي.
ژورنالیستیکی برای خبرنگار در نظر گرفته نمیشه.
د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد دغه خبریالانو د اید او د خبریالانو د وژنو د قضیو د څارنې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د خبریالانو په وړاندې هر ډول ګواښونه او د دوی ځورول رد کړي وو. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د خبریالانو مرکز د کپ په اوویشتمه د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت خپاره کړي کلنۍ راپور کې لیکلي وو چې په 1401 کال کې نورو کلونو پرتلا د خبريالانو سره تاوتریخوالی دوه برابر زیات شوی دی. په دې راپور کې زیاته شوی چې په 1401 کال کې د خبريالانو سره د تاوتریخوالی او د رسنۍ له قانون څخه سرغړونې 208 پیښې ثبت شوې دي. همدا ډول د بې پولې خبريالانو سازمان د 1401 کال د جدي په میاشت کې ویلي و چې په تیر دوه لسیزو کې په نړۍ کې شاوخوا 1100 خبريالان وژل شوي چې یو او یا پکې په افغانستان کې دي. بلخوا بیا د افغانستان د ژورنالیستانو د سرتاسري شورا رئیس حفیظ الله بارکزی ادعا کوي چې تیر حکومت د ششترک د پیښې په ګډون د خبریالانو د وژنې دوسیې په سمه توګه تعقیب نه کړي.
دا چې په 2013 کال کې ډېرې غټې پیښې وسوه، خصوصاً د خبریالانو د کندارو پوستو او ششترک کې، په دې اړه سابقه حکومت هېڅ هم تحقیقات کړي نه دي. هر څه چې خبره کړې وه فقط همداسې خبرې وه، نه عمل نه.
خو ښاغلی بارکزی دا ونه ویل چې اوس مهال د خبریالانو وضعیت د تیر په پرتله ښه شوی او که د خرابیدو پر لور روان دی. بارکزی داسې مهال د ادعا کوي چې د تیر جمهوري نظام د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي دوه کاله وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې په ششدره کې په خبریالانو د شوي ځانمرګي برید په جرم 15 تنه محاکمه شوي، چې درې یې په اعدام او دوه تنه یې په 14 کلونو زندانونو محکوم شوي دي. خو واک ته د طالبانو د رسېدو پر مهال د دې ډلې لخوا د افغانستان ټول زندانونه مات شول، چې له امله یې ټول زندانیان وتښتېدل. دا معلومه نه ده چې آیا دا کسان هم په دې زندانونو کې وو او که نه. په ششدره کې په خبریالانو د شوي ځانمرګي برید مسؤول داعش وسلوالو ډلو منلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سمه یو بهرنی مسئله، روسیه د پوز د لوجستیکی چارو مشر لري کړي او پر ځای نوې کس کومارلای دی. مسکو دغه اقدام داسې مهال کوي چې اوکراین په دې وروستیو کې د روسي ځواکونو په وړاندې د تهاجمي عملیاتو د جر پیلېدو خبره کړې ده. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس ویلي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې مخته وړي. نور په دې راپور کې
د روسیې دفاع وزارت پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د لوجستیکي چارو مشر جنرال میخایل میزنسف له دندې لرې شوی او پر ځای د ملي ګارډ پخوانی چارواکی الکسی انکوزمنکوف ټاکل شوی دی. دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې کوزمنکوف د روسیې د دفاع وزیر د مرستیال په توګه ټاکل شوی او هغه به د وسلوالو ځواکونو د لوجستیکي چارو مسؤول وي. په بیان کې نوی ویل شوی چې ولی میخایل میزنسف چې په سپتمبر میاشت کې څو ورځې وروسته له هغې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پوز لیکو ته د په سلګونو زره نورو کسانو د جذبولو اعلان وکړ، د لوجستیکي چارو د مسؤل په توګه ټاکل شوی و له دندې لرې کړی شوی دی. اروپایي ټولنې میزنسف پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو کې د اوکراین د ماریوپول بندري ښار د محاصره کولو طرح بللی او هغه په دې جګړه کې د په زرګونو ملکي وګړو پر وژنو تورن کړی دی. برېتانیا هم د دغه بندري ښار په محاصره کې د لاس لرلو په خاطر هغه د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی دی. روسیه دغه اعلان داسې مهال کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون یکشنبه د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په اوکراین کې د جګړې د وروستي وضعیت په اړه خبرې وکړې. زیلنسکی پر ټلګرام پاڼه کښلي چې مکرون ته یې په دغو ټلیفوني خبرو کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اړه معلومات ورکړي او هم یې نوموړی له دې چې په می او جون میاشتو کې به د جګړې په لومړۍ کرښه کې څه احتمالي پرمختګونه راشي خبر کړی دی. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون خبریالانو ته وویل چې دی د سولې په ماموریت کې ښکیل دی چې دغه جګړه پای ته ورسول شي. پاپ فرانسیس چې د بوداپست د سفر له پای ته رسېدو وروسته روم ته په لاره و په الوتکه کې سپرو خبریالانو ته وویل چې دی چمتو دی هر هغه څه ترسره کړي چې باید ترسره شي. هغه وویل یو ماموریت پیل شوی، خو تر هغو چې هغه رسما نه وي اعلان شوی تر هغو یې دی نشي افشا کولی. فرانسیس همدارنګ وویل چې واتیکان چمتو دی چې د جګړې پر مهال روسیې اوکراین ته د اوکراینی ماشومانو د بیرته ستنولو په برخه کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې د واتیکان استازو لا د مخه د بندیانو د تبادلې په برخه کې منځګړیتوب کړی او د کورنیو د بیا یو ځای کولو لپاره به هر هغه څه چې له انساني پلوه ممکن وي سرته ورسوي.
د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزا کاکړ د پاکستان له زندانونو د 500 افغانانو تر خوشي کېدو وروسته وایي چې د دغه ایالت د پولیسو لخوا ډیری نیول سوي کسان قانوني اسناد لري. د نوموړي په خبره اوس هم د پاکستان د سند ایالت په زندانونو کې تر 600 زیات افغانان بندیان دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
چند رمضان در زندان است، اینا سعی کنین چه قوه شده. هر روز که میریم پولیس میگه ای رقم و محکمه میگه ای رقم.
سمیرا پرتوایی چه میره در روژه پا میاشت که در خور لخوان او رور سره در پاکستانی پولیس و لخوانی ول شوه او پا زندان کده. د دې په وینا ناروغ میړه یې له 13 ورځو راهیسې د پاکستان د کراچۍ ښار په لاندې زندان کې دی.
دیگه فلان شوار مریض است. دیگه دکترها گفت که ما شاید
اوس به میره ناروغ ده پوګه کې یو دانه ده. ډاکټرانه ویل چې شاید سرطان وي، باید عملیات شي. بیا مو عملیات کړ، پنځم ورځ د عملیات څخه تیرې وي. د کوکونه خستر لپاره روانو چې پولیس ونیو، اوس باندې دی پاتې وشتمانه ته محکمه وا چې و ملي ټول کوکونه خراب شوی دي. له کوکونه چرک راځي، ډیره شدیده تبه هم لري، ډیره وضعیت خراب دی.
دیگه خیلی تاو شدید هم داره، خیلی به درجه آخر وضعیت خراب است.
سمیرا وایي چې دوی له اتلسو میاشتو راهیسې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره په پاکستان کې ژوند کوي او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د کار توکان ترلاسه کړی و. په همدې حال کې د پخواني نظام د ملي امنیت د یوه کارکوونکي مور عزیز ګل ازادي راډیو ته وویل چې زوی له لسو میاشتو راهیسې د پاکستان د اسلام آباد په راولپنډۍ پنجاب زندان کې دی. هغه وایي چې د خپل زوی څخه هیڅ خبره نه ده او وروستی خبر یې چې ترې ترلاسه کړی ده و چې زوی غواړي په زندان کې د نه خوړو اعتصاب وکړي.
چند دفعه به سر په زندان حمله شده دیگه پیش میاد.
په زندان کې څو ځلې پرې حمله وشوه. یو میاشت مخکې را سره اړیکه ونیوه، خو وروسته له هغې نه پوهیږم چې څنګه دی، چیرې دی، د نه خوړو اعتصاب یې مات کړ که نه.
د
پاکستان حکومت تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د 2022 کال په پای کې اعلان کړی و چې له هغو بهرنیو اتباعو سره به جدي او قانوني چلند وکړي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان له زندانونو څخه 650 افغانان خوشې شول. د پاکستان په سندي ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل که څه هم خوشي شوي کسان قانوني اسناد نه درلوده، خو د پاکستان د پولیسو لخوا بندیان شوي اکثره افغانان قانوني اسناد لري.
دا مهالم د سیند په بیلابیلو جیلونو کې تر شپېتو پورې افغانان چې دي بندیان دي. د افغانان د نیولو سیاکمه یوه لړۍ وه، هغه تر اوسه پورې دوامداره ده. خو اوس په دې کې هغه افغانان زیات نیول کړي څوک چې قانوني اسناد یا پی او آر کارډ یا ایسی سی کارډ لري، هغه افغانان دي کوم چې په پاکستان کې لیګلی سټی کولی شي. دوی رجسټرډ افغانان دي، پولیس نشي کولی چې دوی ونیسي. خو بیا هم دا یو غیر قانوني عمل چې دی دلته په کراچۍ کې خاص کر ډیر زیات روان دی.
د افغان کاکړ په وینا افغانان د پاکستان په زندانونو کې په بد وضعیت کې دي. روغتیایي خدمتونه او ان د اوسېدلو مناسب ځای نه لري. په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده وایي چې د افغانان د یاري قونسلګری د هلو ځلو په ترڅ کې خوشي شوي دي. د دې قونسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاري د شنبې په ورځ رسنیو ته یو لیږلي ویډیو پیغام کې ویلي چې تر اوسه 2220 افغانان د کراچۍ ښار له زندانونو خوشي او بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پاکستان ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې ده.
د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي چې سږ کال به له افغانستان نه 1500 افغانان د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي.
د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به له افغانستان 1500 تنه د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د افغانستان لپاره جلا شوې سهمیه د کورونا او بالغ پرېدو وړاندې هماغه پخوانۍ ده او کوم بدلون پکې نه دی راغلی. د ثاقب په خبره دوی هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې دا شمېر زیات شي، خو د څه کال لپاره په دې شمېر کسان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره ځي. خو د طالبانو د ارشاد، حج او اوقاف وزارت سرپرست دې پوښتنې ته روښانه ځواب ونه وایي چې په دې 1500 کسانو کې د ښځو شمېر څو دی، مګر ټینګار یې وکړ چې مساوات یې نظر کې نیولي. نور محمد ثاقب ده هم ویل چې څه کال به په هر تن د حج د ادا کولو 3900 لګښت راشي.
خو موږ چې د دوی دا مصارف راټیټوو، خو ګوره یوه خبره په پام کې ولرئ، داسې نه چې د دوی سهولیات به راکموو، داسې نه چې د دوی په خدمتونو کې به فرق راځي. نه، غواړو چې غیر ضروري لګښتونه راکم کړو، چې د حاجیانو په سهولتونو او د دوی په ښه خدمت کې کمای هم رانشي.
تیر کال به هر تن 3130 امریکایی ډالر لګښت راغلی. طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت سرپرست ده هم ویل چې د حج ادا کولو سهمیه د ولایتونو د غوښتنو پر بنسټ ویشلې چې پکې د خپل حکومت کسانو او د دوی د ډلې وسلوالو سهمیه هم نظر کې نیولې. خو یو شمېر کسان چې کلونه کېږي د حج ادا کولو لپاره یې نوم لیکنه کړي او پیسې هم بانک ته تحویل کړي، نیوکه کوي چې دوی حق نورو ته ورکړل شوی دی. همدوی یو تن چې نه غواړي د ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
موږ څو کال درمخه به
عائشہ صفت نام وکي خصو کال منتظر چې موږ نوبت ورسېږي خو بل اخر منتظر دي چې نوبت ورسېږي او پیسې مم تعویل کړی ټوله کارو خلاص کړو خو غزم نوبت چې کله رسېږي لیکن وخت سلمو نه کنا وخت ورسېږي چې موږ نوبت بل چاته ور کړو ډیر تفتلاش شو کې دی خواته خواته وسلو خو بد وخت نه چې موږ نوبت ور رسېږي
تب داسې حال کې چې تیر کال هم د طالبانو په حکومت لو یعنی وکدا و چې د حج په پروسه کې د خپل ډلې کسانو ته ډیره ونډه ورکړي او د نورو غوښتونکو سهمې په پام کې نه دی نیولې تیر کال د طالبانو یو ډیر شمیر لوړ پوړي چارواکي د دې ډلې غړي او د یو شمیر هغه کسانو د کورنۍ غړي چې د طالبانو لپاره په جګړو کې ځانمرګي بریدونه کړي وو د حج ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لیږل شوي وو د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکو دا هم وویل چې دوی د پاسپورټ ریاست سره خبرې کړي او ژر به هغو کسانو ته پاسپورټ ورکړل شي چې د څه کال د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي د طالبانو په حکومت دا نیوکه هم ده چې ښځې له محرم پرته حج ته تلو منع کړي په داسې حال کې چې سعودي عربستان تیر کال اعلان وکړ چې له محرم پرته
په کندوز کې د خصوصي کورسونو د زده کوونکو شمیر کم شوی په دې ولایت کې د خصوصي ښوونیزو کورسونو مسؤلان وایي چې د تیر نظام په مقایسه د دوی د زده کوونکو شمیر کم شوی او له کبله یې د ځینو ښوونیزو کورسونو دروازې تړل سوي دا راپور پر همدې مسئلې دی
په کندوز کې د خصوصي ښوونیز کورسونو یو شمیر مسؤلان وایي د تیر جمهوري نظام په پرتله شخصي کورسونو ته د ځوانانو لیوالتیا پیکه شوې ده دوی وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل له هېواده د خلکو وتل اقتصادي ستونزې بیکاري او بېوزلي هغه لاملونه دي چې له امله د شخصي کورسونو د زده کوونکو شمیر کم شوی دی په کندوز کې د یو خصوصي کورس مسؤل زمان احمدي آزادۍ رادیو ته وویل
د مونږه د کورس یو غټه برخه د نجونو څخه تشکیلېږي یو غټه برخه نجونې دلته زده کړه کوي خو متاسفانه د ښوونځیو د تړلو له کبله دوی لږ ناامیده دي لږ آیندې ته لږ امید کم ده
په یاد ولایت کې د یو بل خصوصي کورس ښوونکی سعدالله الکوزی وایي د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ځوانان خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوي دي او له امله یې د خصوصي کورسونو د زده کوونکو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی
زه د اسلامي امارت نه دا خواهش یا تقاضا لرم په نوي نسل باندې چې وکړي زیار وکړي خو بسي همدغه د وای نسل ده همدغه ځوانان یې صدار او جامع ستون دي نو که هر هېواد غواړي چې هغه رشد وکړي نو هغه باید خپل په ځوانانو چېوکي سرمایه ګذاري وکړي باید امارت اسلامي کوشش وکړي تر څو دا د نجونو مکتب دا بندي د ورته واس کړي یو جلی که موږ تاسو تربیه کوو کويسي او جامع تربیه کوو خو متاسفانه که موږ یو ځوان یا هلک تربیه کوو هغه فقط کويسي او فامیل تغییر کړي
په نوموړي ولایت کې د یو بل خصوصي کورس ښوونکی توریالی احمدي بیا وایي د زده کوونکو د کموالي له امله یو شمیر خصوصي کورسونه خپل ښوونیز فعالیتونه یې بند کړي دي
په عموم کې بعد له دنه چې د نجونو مکتبونه وترل شول د علم شایقین مخ په کمیدو شول په دې خاطر چې دوی د خپل آینده داسې یو مفهوم آینده ګڼله په دې اساس د شایقین په عموم کې کم شوي دي
په کندوز کې د خصوصي کورسونو د ټولنې یو غړی ګل حسن افضل یار وایي پخوا په کندوز ښار کې څه باندې نوي ښوونیز کورسونو فعالیت درلود خو سیواز درس کورسونه فعالیت لري
موږ سره خو مخکې تقریبا تر 2 زیات کورسونه وو ډیر شو کورسو کې ډیر تقریبا کم زیات د اوسم آزاد خپل فعالیت لري کانکرو بخش کې یا مثلا لکه نور فیزیک او کیمیا او مثلثات په فرعي برخې چې نور کله خلکو په کار کوه هغه بخش کې زموږ شاګرد نه لرو کم دي
و موږ خپل په دې اړه د کندوز د پوهنې ریاست د چارواکو نظر هم را واخلو خوړون چارواکو په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه د یادونې وړ ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په دې ولایت کې پر دولتي تعلیمي او تحصیلي مرکزونو سربیره لسګونه خصوصي کورسونه هم فعالیت درلود چې د ښوونځیو د ساینسي مضمونونو تر څنګ بهرنۍ ژبې او کمپیوټر هم تدریس کوو خو د خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې د نظام بدلون سره د دوی د زده کوونکو په شمیر کې کموالی راغلی دی
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیک هلې احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هلم چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یم د مساکلا ولسوالۍ څزما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هلا ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکي په د ځینې سرایي منطقو کې ډاکټران بیخي خپل پر سر چې د دوی څو نظری اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه، نو دا بای چې د اره او زیه والا خپل د سیمې د ډاکټران سره معلومات وکي، یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
سلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زمانم خان پاچا دی د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ. تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطحه راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي.